زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې ټلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشتوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
موندل ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د موندل هغه پور نفوس ساحو نه 1-2 ساعته پیاده روي، یا حتی 6 ساعته پیاده راځي، او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 20 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د ټلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لویه ولسوالۍ ده، د 80 کلي دی. په 80 کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی، خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په واښ کې دوا انتن د روشان د دوا کړه په دی خو په پلان کې لرله، نه اخیسته مودې منظور سا وایده انتقال لپاره انتظار باسو، نو تر اوسه پورې موږ موافق سوی نه یو چې خپل د روشان دوا پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کړو، او دوا پای نورم پیشنهاد سوی ده چې سلور سي هغه د دواب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوی ده.
نورستان غرنی ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمنې دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې له پامه غورځول شوي دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غڼې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی.
او جای اوس سیریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیونه نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی، بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا، ازرائیل پارام مسا واخلا، شاته مګور هیڅوک د جړا نشته. یو مزدور په جړغونی انداز وې خوشاله شته خو په برخه زما نشته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي، همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مگر اوس دا دود یو څه کم شوه. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شاته پر خچلور لارې تر څنګه د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټیږي خو تر څنګه سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لغو خطر نه چلانېږي. خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم تا جوړ کړی
مخامخ. یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای؟ نه ته چلن وای، رادیو چلن
وای، اوس موږ هیڅ نه چلنو.
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر کټواز، دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبار په دې لسته سبق خبره. موږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک له پته غواړي چې چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ، هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي، نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو عالم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډېر کم ده، او جای اوس سریالو نیولی ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسي هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی، ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و، هغه شی اوس کم دي، نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم محمد حکیم ده. نو ولی بم نقص خوزو بم ژوندای شو قراری به وینی بنویم، مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمن دي، غمن دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
په دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او فصل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپېژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ورغځو. دا د خپلوي لپاره ټول رشتہ او داغه چې و دا په خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکی دودی.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي. مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمد شاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمد شاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې، په دې ورسره چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول، خدای احمد شاه بابا ادبی بهیر پاره چې زه اورم مال پاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دی او مینوال دی، د ادب مینوال دی، ټول په خپل تخلیق کار هم دی، یعنی فنکاران هم دی، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي، نو یو تندا، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی، او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي، او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې، د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل، که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسلې هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي، د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي، هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي، یو څوک پې نوم ږدي چې دا زما دی، او کله چې په دې باندې نوم کېښودل شو چې دا زما دی، نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا دغنه کوي.
نو دغه شانتې په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی، تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې، یا زیات نه زیات دو نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زه هلته اوسېږم، او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی، او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسو هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولې، نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسو کومې غونډې نیولې، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده، او په ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې، په غازی امان الله خان د په ژوند باندې، د په هڅو باندې، او د چې د کومو ګواښونو سره مخامخ خو، یا د کومو مبارزو سره مخامخ خو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده.
او چې هم ورسره مخو اره غوند چې به مونږ لري یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالی یا د ولسی مبارزې د سرلاري پخره افغان باچا خان د وی د جون نو هسو پاړه باندې وغونډ درلوده چې خلکو ته ورو پیجن وزنان ته ورو پیجن چې باچا خان څوک څه کول سیاسی مبارزې کم رنگ راوړ یا ایران وړ پخپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیا باید ولري. همدغه شان ته مثلا زمونږ د افغان ادبی بهیر په خوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې سب باندې وغیږه ده چې هندي سب ځانګړتیاوي څه شي دي وست څوک د دې نمائندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم ملمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربه هم شریک کړي نوی خبرې هم ور سره وکړي. پخپله ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوي څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي نو امغه برخه انتخابو او ملګری راضی هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دورسې پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د غزوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دې د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې هم دا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفره د چا سره مخکې یو هفته شریک شي یو اونۍ مخکې شریک شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانګړنې معیاري کوو
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو، هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپرو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږیږي، او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پکې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې غاز مونږ د جون سر تړلې دي، په خو باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری پر خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کو، معیاري کو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده، او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب، ژوند دې وسه. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیاتو سره لاسو کار لري، هغه خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغه چې نوې زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي هغه د پاره تاسو خپل ځان ور پیژنې پوهان سي بيزال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب پاره راته وای کوم ځکه و زکړې د چیرته وکړي؟
لغمان ولایت کې په جارلس او دیرشم لیکدیز لمریز کال زیږیدلیم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې، منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې، او لیسا مې د لغمان د روخان پولیسا کې په 1955 کال په تر سره د کابل پوهنتون ته راغلم، او کابل پوهنتون په 1928 کال فارغ شوم. بیا مې د ماستری هم دته وکړه.
ماستری دې په څوم کال کې شو؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم.
ها
ولی زه بهر ته لاړم، د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1959 کال کې ولی کو هغه مې دفاق، یعنی په حقیقت کې زه په 1959 کال له ماستری نه فارغ شوی. لنډ خطره به درته ووایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د محصل وو، او د سره د سلیکټر مایو باندې وو، ولی باسته داده وو په ساينس کې ډېر په دې د براته موږ ته زموږ ښوونځي ته هغه به موږ ته ریاضي درسونه راکول افتخاري، دا خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. اما چې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شوه، او دا نیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم، او بالاخره تب تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي، او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم، او دا د نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیاتو ستاسو را تک شعوري و، د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه، بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې، فیصدي وې، او دوه نمره فاجعه وو، نو په هغه حساب باندې بیا به د طالب تربی پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه. او هلته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه هغه نه وو. نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې، او هغه زما استعداد و، نو هلته جذب شوم. بیا هلته زه یو لس دولس کال هلته استادم د طالب تربی پوهنځي. بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته. نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خوښه یې په نظر کې ونینوله او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم. چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم، فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته. له هغه معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دغه استاد یم.
پوهن صاحب، ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې، په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به م روزلي. د درس او د تدریس خوا یې وه، مګر لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مکله شروع
بله. زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنې علاقه مې ده، چې یو تخلیق دی، بل تدریس دی، او بل تحقیق. یعنې تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري. نو د لیکوالي سره مې دغه ماسترې په دوره کې زما مینه وه، او کتابونه مې لوستل، آثار مې لوستل، او په دې حساب باندې چې لیکوالي غ ختم جدا دی، یو بری تحقیق دی، څېړنه ده، یو څو محقق دی، څېړونکی دی، ولې لیکوال نه دی؟
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې وکړي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي، او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه حساب باندې لیکوال دی، ولې یو څوک ډېر محقق وي، څېړنه به کوي، کتابونه به لیکي، ولې دغه ډول یو
شنشي
پنځګر به نه خبره. نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی. لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري، مطالعه ولري، او هنري اثار ایجاد کړي.
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې، په تحقیق کې؟
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړې د رنګه غدایان په نوم باندې. رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی، او ډېر ښه چاپ شوی، تقریبا یو نه لس کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ،
یو څه مې نور هم پیل کړي دي، بیا چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده. نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده، او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
ځله ولیدو،
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دو.
او دا کتاب
چې له چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورکو چاپ شوی دی.
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي، او یو بل سری زما باندې لیکلې ده. ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي. او اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مسافت زیات دی، مسافتونه زیات دي. انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده، دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپوم.
پانس د سیډنی د برخې راتو وای، کمی کمی برخې کې د سیډنی کړي، ځکه استاد تدریسي کتابونه مشته.
د سې تحفه مقاله د خو ما زیات لیکلي، او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی، هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی، کابل پانتون په دې ورنه مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. هغه مونږ اوس ماته ډیر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی. دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي. د پوهنځي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی، ولی په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ها نو ستاسو د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وي اوریدلی او سره اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوان سه بیا هایکو واورو څو هایکو غانی واورو یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی اتکارات هم لرم. مثلا بقافی غزل بچا نوی لیکلی، ما بقافی غزل لیکلی دی او ما په دې ډیزرټیشن کې انشاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم انشاء الله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن په څه د چیش پاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بستاسي هایکوګان یو
ل دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی.
ها
چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر لخی مړ جاپان سعود چل مال درڅکل لاتسد. ها او یو ډیر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډېرې لیکل شوې دي، ولې مهم خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې. نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو ما لیکلې ده. ها یعنې دغه هایکو مې چې ما چاپ کړې وه په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس څه دی هغه ما یې خېلې کوي. زه به یو درته وایم
شاده وایم.
اسپانگر دلی های کنم دی گفتم جوانی گدهی نزی بر تورا کوش پیشه دیگری برگزینی. گفت اسپانگرم آقا گدهیگر نی. نو بلده وسمان گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است. به تبسم گفت مقبول چشمان است. حریفش فرمود وسمان بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندۍ اوسې.
نیله کوم ډیره زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنا او خاپیرې نومیږي په شریک واورو. زرپانه
شپنا او خاپیرې نن له سهاره تر مازیګره کوچنۍ شپنې د خپل رکشېوي ګډ پسه پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېرې چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وه. نن غرمه یې ډوډۍ هم نه وه خوړلې. د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته، خپله غوټه یې پرانیسته، پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ، وه زما پسه وه ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه، اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو، څه شي ویشینوګۍ؟ زه یم خاپیری د غرونو غرسنه یې. شپنه بیا غلی شوه، په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده، ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ، څوک یې؟ خاپیری وخندل، زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپیری راښکته شوه. شپنه وپوښتل، زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپیری وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل، پسه مې ورک شوی، بېګا ته به یې لیوه وخوري. خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ، زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپیری پوښتنه وکړه، زه پیدا کوم؟ شپنه وخت کې پاکی کړي ته پیدا کوي شي؟ خاپیری جواب ورکړ، هو کوخه خو وکم چې درته پیدا کوم. شپنه وویل، ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې نه وخته کیږي، هسه نه لیوانې وخوري. خاپیری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیری وویل، واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل، نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل، ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنې وویل، نه نه زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنې ټینګار کوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړې هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې.
زما په حق کافر یارا، د بزرګې کیسې دی وره مخاندما.
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیلا پارام می سا واخله، ازرائیلا پارام می سا واخله، شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی، خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی، خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون ده دا دنیا ده او دا مرگ ده. دا ژوندون ده دا دنیا ده او دا مرگ ده. تش الفاظ دی پکې ټکه معنا نشته. بیا محبوب ده بیا جانان ده بیا باران ده. بیا محبوب ده بیا جانان ده بیا باران ده. بی خوندی ده پسینو کې درځه نشته.